Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د سلواغې 12 او د فبروري لومړۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. دا خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د امریکا ولسمشر جو بایدن قطر ته د ناتو لغړیتوب بهر د دې تړون یو مهم متحد نوم ورکړی دی او ویلی دی چې له دې هیواد سره به د نورو مسایلو تر څنګ د افغانانو د ملاتړ په برخه کې ګډ کار ته دوام ورکړي. بایدن دغه څرګندونې تیره شپه مخکې تر دې چې نوموړی په سپینه ماڼۍ کې د قطر له امیر تمیم بن حمد ثانی سره وګوري وکړي. بایدن له خبرو مخکې خبریالانو ته وویل چې ډیر موضوعات د خبرو په اجنډا کې لا شته. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي پر افغانستان د ټولو لګول شویو بندیزونو لرې کیدل په دې پورې تړلي چې په دې هیواد کې د طالبانو په مشرۍ حکومت په ځینو برخو کې کوټلي اقدامات وکړي. ښاغلی کابلوف دغه څرګندونې پرون دوشنبه د روسیې له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې کړي. نوموړي ویلي که د طالبانو حکومت د سولې د بین الافغاني پروسې د بشپړولو له توکمیز او سیاسي پلوه د یو متوازن حکومت د جوړولو او دغه راز له ترهګرۍ او د مخدره موادو له ګواښ سره د دوامدار مبارزې لپاره کوټلي اقدامات وکړي، نو کیدای شي ټول لګول شوي بندیزونه ترې لرې شي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د فعالو 14 روغتونونو له ډلې د 15 لپاره یې بهرنۍ مالي ملاتړ ترلاسه کړی دی. د افغانستان بانک 150 میلیون افغانۍ زاړه بانک نوټونه وسوځول. د دې بانک ویان صابر محمد د وویل چې دغه بانک نوټونه د یو پلاوي په حضور کې پرون وسوځول شول. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله نن د نړیوال جام سیالیو په نیمه پای لوبه کې د انګلستان له ټیم سره لوبیږي. دا لوبه به د افغانستان په وخت ماښام 5:30 بجې د ویسټ انډیز په انټیګا سټیډیوم کې وشي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک وایي چې افغان لوبډلې د دغې لوبې لپاره ښه چمتووالی نیولی دی. د خبرونه پاتې برخه کې د خبرونو پر تفصیل سربیره د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شي. اروپایي پارلمان نن د افغان ښځو پر موضوع دوه ورځنی کانفرانس پیلوي. فعال میرمنې ښه ګام بولي.
با باور ما یک فرصت خوب است برای
ما. په فکر دا یو ښه فرصت دی چې د افغان ښځو مسأله راپورته او هغه د توجه وړ وګرځي.
د کرکټ تر 19 کلنو کمومره لوبډله نن د نړیوال جام نیمه پای لوبه کې له انګلستان سره مخامخ کیږي. روزونکي ډیر حساب په بالرانو کوي.
د افغانستان د غسلو بولران چې دی په دغه جام جهانی کې ټول ټیمونو ته سر خوګی جوړ کړی.
غزنی کې د ملا مشک عالم نړیدلې مقبره بیرته جوړیږي.
خوالو چې نور هم په غزنی کې موداس تاریخ تسلی لرو شي ترنم او بیا رغوین تظاهرات لري. ان شاء الله مو ورته متوجه یو او دا کار مخو.
پېښور کې دوه پولیس افسران وژل شوي. او دا به هم واوري چې امریکا وایي روسیا به فبروري میاشتې پورې بلاروس کې د خپلو سرتیرو شمیر 1500 ته ورسوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی. د دې خبری ټولګې د سار موضوع دا ده چې اروپایي پارلمان د افغان ښځو پر ستونزو نن دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې او د یو شمیر نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون یو شمیر افغان ښځینه فعالان هم وربلل شوي دي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د ښځو پر روان وضعیت خبرې کیږي. تفصیل یې له نوریاس نوري ناورو.
اروپایي پارلمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې په مختلفو غونډو کې به پر هغو ستونزو خبرې وشي چې ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخ دي. د سیشن بی پورز به په لوړه سطح یو کنفرانس کې پر افغان مخکښو ښځو سربیره د اروپایي کمیسیون د ملګرو ملتونو او دغه راز د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي او پر هغه سخت وضعیت به چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغان ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخ دي خبرې وشي او حل لارې ولټول شي. د اعلامیې له مخې د دغه کنفرانس تر څنګ به نن او سبا په مختلفو غونډو کې هم د افغان ښځو پر ستونزو خبرې وشي. نننی کنفرانس کې د اروپאי پارلمان مشره روبرتا میتسولا د افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې د بشري حقوقو د خپل واک کمیسیون مشره سیما سمر د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ ځانګړي استازي انجلینا انجولیا او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد ګډون او ویناوي وکړي. د کنفرانس باندې خزو لپاره د افغان وتلی سندرغاړي آریانا سعید په یوې سندرې پای ته ورسیږي. په تیر جمهوری نظام کې د ولسی جرګې غړي فوزي کوفي چې د اروپایي پارلمان دی غونډې ته وربلل شوی. دا ډول غونډې د دې لپاره چې د افغان ښځو ستونزو ته د نړیوالو ډیر پام واوړي مهمې بولي. نوموړي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
زما په فکر دا یو ښه فرصت دی چې د افغان ښځو مسأله راپورته او هغه د توجه وړ وګرځي، ځکه زما په اند د اوکراین په څیر په نړۍ کې ځینې نورو مسألو ته توجه ډېره سوې. د افغانستان مسأله په تېره بیا د افغان ښځو او د افغانستان د خلکو مسایل یې تر سیوري لاندې راوستي، او دا ډول غونډې له دې سره مرسته کولای سي چې دغو مسایلو ته بیرته پام زیات سي.
د اغلی کوفی په خبره د غونډې په جوړې دوه سر اروپایي ټولنه غواړي چې افغان ښځو سره خپل پیوستون اعلان کړي. د اروپایي پارلمان د اعلامیې له مخې د سیشن بیا او چهارشنبې د ورځې په غونډو کې به په مشخص ډول د افغانستان اړوند مسایلو لکه په دې هیواد کې د ښځو د راتلونکي او په دې اړه چې په څه ډول له هیواده بهر د ښځینه فعالانو ملاتړ وشي بحث او خبرې وشي. په افغانستان کې طالبانو له بیا واکمنې دو سره اروپایي ټولنه او نور نړیوال تر ډیره د افغان ښځو او نجونو حقونو ته د کار او زده کړې لپاره ډیر اندېښمن دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د فعال شپاړسو روغتونونو له ډلې د 15 لپاره بهرنۍ مالی ملاتړ ترلاسه کړی دی. دا خبره د دغه وزارت ویاند جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
موږ وتوانیدو چې په 15 ولایتونو کندهار، هلمند، هرات، ننګرهار او کابل کې د روغتونونو لپاره بهرنۍ مالی ملاتړ ترلاسه کړو. د څلورو ولایتونو روغتونونه د آی او ایم مؤسسه تمویلوي او په کابل کې د افغان جاپان روغتون د تمویل په برخه کې د جی پایګو مؤسسه سره قرارداد شوی دی. نور د کووید 19 ناروغیو د درملنې روغتونونه مالی ملاتړ نه لري او فعالیت تر ډیره حده درېدلی دی.
د روغتیا وزارت د ویان په خبره د دغو 15 روغتونونو د ډاکټرانو او نورو روغتیا پالانو تنخواوې به هم دغه موسسه ورکوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې څخه باندې 8 روغتونونو فعالیت کاوه.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان تر 19 کلنو کشره کرکټ لوبډله نن د نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې له انګلستان سره مخامخ کیږي. دا لوبه به د افغانستان په وخت ماښام 5:30 بجې د ویسټ انډیز په انټیګا سټیډیوم کې وشي. لږ وړاندې مې ویسټ انډیز کې د دغه لوبډلې سر روزونکی رئیس احمدزای وپوښته او اول مې ترې دا وپوښتل چې نننۍ لوبې ته یې چمتووالی څه دی.
دا چې نیمه پیلوبه کې نن له انګلستان هوا سره د منګل لوبه ده، واکه چې د غلوب لپاره تر دغه ډیره وخت نه د منګ په پلان او په سو د لوګول هم د خوښ چې په دغه جام جهانی کې موږ خېلو به تر سره وګورو. دا نن د دوی د غرمان پوره کیږي او په شپارس یوادون کې د افغانستان نوډل اوس هغه لومړی څلور یوادونو کې حسابيږي. تیارې خو تر ډیر حد پورې ډېر ښه بهتري تیارې شوی دا چې په دغه تر رسیدل دغه معنا ورکوي چې د موږ لوبډل ډېر خېلو به تر سره کړی دي او دغه خېلو په نتیجې سره اوس موږ د سیم فائنل مرارې ته راغلي.
نن په کومه برخه باندې ډېر حساب کوي تاسو؟ بالینګ باندې او کنه په توپونه باندې؟ کچیرته د افغانستان لوبډله ټاس ګټي نو ستاسو حساب په کومه برخه باندې وي؟
نو خیر دا خو غدي ورځي ورځي خبرې اکثره په دغه پیش ته قتل کیږي او ابو هوا ته قتل کیږي، دغه نور غ تخنیکی مسائل دی غټول ته قتل کیږي، مخالف لوبډلې ته قتل کیږي. نو بیا په غو پریکړي او غ چې کوم دی غ خوبال ته بیا معلومیږي بسره په ماغه وخت کې چې څه کول پکار دي. خو عموما وګوري د افغانستان د غسلو بولران چې دی په دغه جام جهانی کې ټول ټیمونو ته سر خوګی جوړ کړی دی. موږ تیز بولرانو هم ډیر ښه بالینګ کړی دی، په خاص توګه باندې هغه بلال سمی که تاسو وګوري یو خاص نوم لري په دغه جام جهانی کې، او که بیټسمنان هم تاسو وګوري دغه توپهن کې نه دوی هم دغه لوبغاړو کې هم دغه استعداد شته ده چې په د ضرورت وخت کې دوی د ټیم د لپاره ښه منډې جوړولی شي. نو داسې خاص کوم موږ ټارګټ نشته چې موږ په یو شي باندې به فوکس کړو، په هر یو ځای کې هر یو لوبغاړي ضرورت دي، هر لوبغاړي هغه مدد دي چې خپل لږه سل په سلو کې دوی څه دی خواري به کوي، ان شاء الله چې به دا نننۍ لوبې دوی ښه لوبې ترسره کړي.
بلې احمد صاحب، وروستۍ پوښتنه، په افغانستان کې ډیر خلک هیله مند چې دا غلو بنن وګوري په ژوندۍ بڼه، د نشر لپاره امکانات څومره دي په افغانستان کې؟ به د کومې رسنۍ لپاره نه په افغان مینوال د غلوب وکټلې شي؟
ولا د کرکټ شوقیان او مینوال چې د فکر کوم چې دنیا به هر یو ګډ کې دوی را پیدا کولای شي سره، نور شخصا مات دونه معلومات نشته، خو البته د نړیوالو تلویزیونونو باندې د غلوب خودل کیږي.
د کرکټ د 19 کلنې لوبډلې سر روزون کې رئیس احمد زای وو چې له ویسټ انډیز آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وسام راځو د افغانستان بانک اړوند یوې موضوع ته. د افغانستان بانک 150 میلیون افغانۍ زاړه بانک نوټونه سوځولې دي. د دغه بانک ویان صابر مومند وایي چې دغه بانک نوټونه د اوپلاوي په حضور کې پرون وسوځول شول.
150 میلیون هغه بانک نوټونه چې په بازار کې له چلخ څخه غورځیدلی وو د موظف پلاوی په حضور کې وسوځول. په دغه بانک نوټونو کې لسګون او شلګون لوټونه شامل وو.
ښاغلی مومن له خلکو وغوښتل چې د افغاني بانک نوټونو ښه ساتلو ته زیاته پاملرنه وکړي. د افغانستان بانک د تیر کال په هوت کې مخکې دی چې طالبان بیا واک ته ورسیږي د 100 میلیارد افغانیو نویو بانک نوټونو د چاپولو خبر ورکړی وو.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو، د سیمې په حالاتو کې تازه خبر دا دی چې د پاکستان خیبر پختونخوا ایالت پرون د دوشنبه په ورځ د ناامنۍ د یوې بلې پیښې شاهد وو. دوه پولیس افسران د ناپیژنده وسلوالو په برید کې د غلطه ووژل شول. دا پیښه یوه ورځ وروسته تر دې وشوه چې په پیښور کې د یوې کلیسا یو پادری په ډزو ووژل شو او یو بل ټپي شو. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په هنګو ولسوالۍ کې پرون دوشنبه دوه پولیس افسران ناپیژند وسلوالو په ډزو ووژل. پولیسو ویلي چې دا پیښه د هنګو په دوآبا سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پر دغو پولیس افسرانو ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د پولیسو یو ویان محمد طاهر آزادي راډیو ته وویل چې وژل شویو پولیسو په سیمه کې د ټرافیک د کنټرول چارې سنبالولې. تر اوسه هیڅ سیوی ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د پېښه یو ورځ وروسته له هغې پېښېږي چې وسلوالو په پېښور کې د کلیسا یو پادری په ډزو ووژه او یو بل کس یې ټپي کړ. د دغه پېښې مسؤلیت هم تر اوسه چا یو کومې ډلې نه دی اخیستی، خو پاکستاني چارواکي د ډیرو دا ډول حملو تر شا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې لاس بولي. د هغې ډلې چې ورسره یوه جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د پاکستان د حکومت وروستۍ هڅې ناکامه شوې دي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس ګرینفیلد وایي روسیا نیت لري چې په بیلاروس کې د خپلو سرتیرو شمیر د فبروري د میاشتې تر نیمایي پورې 10,000 ته ورسوي. د اوکراین پر سر د روسیې او لویدیځ ترمنځ د راپورته شوې کړکېچ د هواري د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن له خپل روسي ساري او د بریتانیا له صدر اعظم سره خبرې وکړي. نوریاس نوري او د موضوع تفصیل.
توماس ګرینفیلد چې پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو تاوده بحث کې څرګندونې کولې، دا د اوکراین په وړاندې د روسیې د ګواښي یوه برخه وبلله او زیاته کړه چې که روسیه پر خپل ګاونډ برید وکړي نو د امریکا د متحدو ایالتونو او متحدانو له چټک او پریکنده غبرګون سره به مخامخ شي. نوموړي د امنیت له شورا وغوښتل چې د اوکراین په اړه د نه یوازې د روسیې د ویناو بلکې د دې هېواد اقدامات هم وارزوي. هغې د اوکراین پر پوله د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېده په اروپا کې په څو لسیزو کې د ځواکونو تر ټولو پراخ ځای پر ځای کېدل وبلل. د راپورونو له مخې روسیه شاوخوا 3000 سرتیری له دغه پولیس سره نږدې ځای پر ځای کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي دغه راز روسیه تورن کړ چې هڅه کوي اوکراین او لویدیز یرغلګر وخی او په دې توګه د برید لپاره پلمه جوړ کړي. روسیه هڅه کړې وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1500 غړو د دغې غونډې چې متحدو ایالتونو یې له اوکراین پولیس سره د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدا په اړه د بحث لپاره د رابرلو غوښتنه کړې وه مخه ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسلی نبنزا متحده ایالات تورن کړ چې بحث د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اړه ایستلو سره د ده په وینا کړکېچ ته لمن وهي. د اوکراین پر سر د روسیا او لویدیز ترمنځ روان کړکېچ د هواري لپاره د هڅو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن به نن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف او د برېتانیا له صدراعظم بوریس جانسن سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې جانسن نن اوکراین ته له سفر مخکې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وغږیږي. د برېتانیا د صدراعظم دفتر وویل چې جانسن به له پوتین وغواړي چې د جګړې تر حده رسېدلې دغه خطرناک وضعیت څخه په شا شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1290 نوي چپو او د اف ام په 3.5 چپو په اکثرو لویو خارونو کې ازادي رادیو اوریدلی شي. اوس هم د رسنیو اړوند یو راپور ته راځو. طالبان وایي د دولتي ورسپانو چاپ بیرته پیل شوی او ټولې د پخوا په شان چاپیږي. دا خبره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ازادي رادیو ته وکړه. دوی ویل چې خپلواک ورسپانو ته هم د چاپ اجازه ورکړل شوی او دوی کولی شي د مخکینی نظام لخوا د جوړ شوی رسنیز قانون پر بنسټ فعالیت وکړي، خو په خبره یې دغه رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله نه چاپیږي. د یو شمیر خپلواکو چاپي رسنیو مسؤلان هم وایي چې د اقتصادي ستونزو سربیره سانسور او د طالبانو لخوا دغه رسنیو ته ګواښونه د دې لامل شوي چې دغه خبرونې له چاپه پاتې شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په افغانستان کې رسنۍ
په کابل ښار کې د یوې چاپي رسنۍ مخکینی خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي راپور کې نوم واخیستل شي.
موږ کوشش وکړو چې په خو غونډې خلکو ته حقیقت ورسوو، خو ورسته طالبان د سانسور کار پیل کړ. د راپور جوړولو پر مهال به موږ دفتر ته هغوی لخوا فرمایشات رسېدلې چې خبر مو څنګه جوړ کړو.
د اگست 15 په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نږدې ټولو خپلواک ورسپانو د چاپ بهیر په ټپه درېدلی دی. د دغو ورسپانو او نشریو یو شمیر مسؤلان وایي اقتصادي ستونزې او سیاسي بدلونونه د دې لامل شوي چې چاپي رسنۍ خپل فعالیتونه ودروي. د 8 صبح ورسپانې مسؤل چلوونکی مجیب مهرداد وایي
رسانه‌های دیگه که در داخل افغانستان
هغه رسنۍ چې اوس افغانستان کې دننه فعالیت کوي له شدید سانسور سره مخ دي. طالبان رسنۍ ګواخ یو لامل همدا ده چې چاپ بهیر یو لګښت لري، خو موږ دغه لګښت اوس نه لرو. او له بده مرغه چې موږ شو چې کابل کې خپل دفتر وتړو او په آنلاین توګه فعالیت وکړو.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد وایي د طالبانو حکومت لخوا شخصي ورسپانو ته هم د چاپ اجازه ورکړل شوی او دغه رسنۍ کولای شي د مخکینی نظام لخوا د جوړ شوی رسنیز قانون پر بنسټ فعالیت وکړي.
د څو مېسکې کې دولتي خبرونه ټول چاپي، یعنی کابل ټایمز، هیواد، شریعت او همدارس آزاد رسمان ته موږ خلکو کوم اصول سیدی اغاز رعایت کی بیا ستونزه نسته ورته. د رسنو قانون څخه کوم مخکې وغه مرول اجرا ده د غوښتنې چوکاټ کې باید نشرات او کې د افغانستان اولیا ګټې اسلامي ارزښتونه د پکې محفوظ وي. ستونزه نو سره لرو او چاپي مغمانی نه او سر اسپانه نستم او جداد سدوی اقتصادي ستونزې لري. ممکن
افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ او بنسټونو د شمیرو لمخې په دې هیواد کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې 20% رسنۍ او فعالیت درول شوی دی.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 21 24 15.
شمیره بیا تکراروو: 00 420 دوویشت، یوولس، سلرویشت، یوسلو، پینزلس.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ اوریدونکو، که تاسو کولی سئ چې انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ نو زموږ خپرونې زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. پته ده آزادی راډیو ډاټ کام. دغه راز زموږ فیسبوک هم در سره خوښ کړئ. د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio. د خپرونې په پاته برخه کې زموږ له همکار اجمل ان سره ملتیا وکئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه، زه اجمل اندم او ستاسو هر کله کوم. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایي چارواکي وایي دغلته د ملا مشکی عالم مقبره راغی. ملا مشکی عالم د افغان انګلیس په لوبړی جګړه کې د یو لوی محاذ مشري کوله. نور حل په دې ریپورت کې.
غازی ملا دین محمد اندر چې په ملا مشکی عالم مشهور دی، په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمایي چارواکي وایي په پام کې لري چې د دغه مبارز شخصیت نړیدلې مقبره بیرته ورغوي. دغه مقبره د غزنی اندلو ولسوالۍ په ګندیر کلی کې موقعیت لري چې په دا وروستیو کې د جګړو او طبیعي آفتونو له امله ورته سخت زیان اوښتی. د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست حبیب الله مجاهد د دوشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د یکشنبه په ورځ دغه سیمې ته یو هیئت للی و، له مقبرې څخه یې لیدنه کړې او د بیا رغولو پرېکړه یې کړې ده. نوموړی وایي اطلاعات او کلتور وزارت ته یې وړاندیز کړی چې د ملا مشکی عالم مقبره او تاریخي آثار په ټولیزه توګه له منځه تللي او بیا رغولو ته یې اړتیا لري.
نو هغه د موږ پیشنهاد واخیستلی، نو بیا
غازی ملا مشکی عالم د افغان انګلیس په لومړۍ جګړه کې په غزنی، میدان وردګ، کابل، لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې د یو لوی محاذ د سالار او مشر په توګه برخه لرله. په 1990 میلادي کال کې د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په ګندیر کلی کې زیږیدلی او په 1980 میلادي کال کې د 69 کالو په عمر وفات سوی دی. په غزنی کې ځینې فولکلورستان او مورخین د ملا مشکی عالم د مقبرې رغول یو ښه اقدام ګڼي، خو وایي که د ملا مشکی عالم مقبره په اساسي ډول ورغول سي نه یوازې دا چې موږ به د یو لوی حقدار حق ادا کړی وي، بلکې د خپل تاریخ یو ځلاند باب به مو د خپلو راتلونکو نسلونو لپاره پرانیستی وي.
آزادۍ راډیو ناوړی. یو شمېر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په وړاندې پښتو خنډونه لیکنې کړي. سفیولا ستانگزی ورته کتنه کړي.
د هیل ورسپانې تر دې سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی چې طالبان دولتي پانتونونه بیا پرانیزي. ورسپانې لیکي طالبان هغه دولتي پانتونونه بیرته پرانیزي چې په تیر اسات کې د دوی له واک تر رسیدو وروسته تړل شوي وو. خو دا لا څرګنده نه ده چې آیا ښځو ته به اجازه ورکړل شي چې ټولګیو ته لاړ شي که څنګه. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ عبدالباقی اقانی د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په ګرمسیرو سیمو کې به چهار شنبه او په سړو سیمو کې به راتلونکې میاشت پانتونونه پرانیستل شي، خو هغه ونه ویل چې آیا ښځو ته اجازه ورکوي چې پانتونو ته لاړ شي که څنګه. حقانی د طالبانو لوړ پوړی چارواکی دی چې په لومړي سر کې د ده تر مشرۍ لاندې ټیم د هلکانو او نجونو د ګډ درس مخالفت وکړ او ویل تر څو چې فضا د دوی په خبره مناسبه نه وي نجونې به پانتونو ته پرېنږدي. هیل ورځپاڼه زیاتوي لویدیځو حکومتونو پر طالبانو فشار راوړی چې که غواړي د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ورخلاصې کړي او له دغه هیواد سره د مرستو زمینه برابره شي نو باید نجونو او ښځو ته د زده کړو اجازه ورکړي. بلخوا د پاکستان د نیوز انټرنیشنل ورسپانه لیکي د اروپا پارلمان د افغان میرمنو لپاره غونډې جوړوي. ورسپانه لیکي د اروپا پارلمان به په افغانستان کې له وروستیو سیاسي بدلونو را په دې خوا د ښځو پر وضعیت غور وکړي. د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یو شمېر هغه افغانې ښځې چې تیر کال د دغه پارلمان د سخروف جایزې ته نوماندې شوې وې، فعالانې، د ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي په دې غونډه کې برخه واخلي. اروپایي ټولنه وایي د جمهوري حکومت له نسکورېدو وروسته د افغان میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ دی. ټاکل شوی چې مشهور افغان سندرغاړي آریانا سعید هم د اروپا د پارلمان په کوربتوب دې غونډه کې برخه واخلي او خپله سندره ووایي.
که درد و سوز و آهم مرگویت آفرینم بانوی آتش نشینم.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زمونږه یوازینی مشکل چې د افغانستان اکثریت خلکو سره مخامخ دي هغه دا چې لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده افغانستان کې بشری ناورین رامنځته شوی ده او اکثریت خلک د فقر او بیچارهګۍ سره مخامخ دي او دا کومې مرستې چې نړیوالو کړي دي نو دا مرستې کمې دي او دی یوازینی مشکل چې رامنځته کړی هغه دا ده چې یو څو مشخص کسان لیکي او همغه ته د درې یا شپږو میاشتو په موده کې دغه مواد ورکول کیږي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه برنامه چینج شي چې درې میاشتو یا دوه میاشتو کې دغه مواد ورکول شي تر څو ټول مستحقو کسانو څخه برخمن شي.
سلامونه نه کې هلې درنه پښتنې منې تاسو ته تاسو د رادیو تر څنګ ناستو مینوالو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوښ او خوشاله بیاست. الیاس اکبری ما د پروان ولایت د ساګر ولسوالۍ څخه د توایس مسیج پیګم. د ازادي رادیو د شلمې کلیزې په مناسبت ټولو د ازادي رادیو کارکونکو د ازادي رادیو لیس او د ازادي رادیو ټولو مینوالو ته د زړه له کومې د دغه شلمې کلیزې مبارکي وایم. خطرې خمج ډېلې لرو په د ازادي رادیو څخه یو خطره مې داد چې کله په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایي وجل شوی و نو احمد شبر د په 12 بجو خبرونه کې خبرونه وای نو زه په ډوډۍ ناسوم رادیو می غاټ نیولې و چنانه کړم و نو کله چې مې د الیاس دایي د غواوري د لږه د مړینې خبره نو باور وکي د غډوډۍ می پستونی کې باندې شو نو کله چې خوشلم نو لاړم په بل وتا خلاړم و مې جړل و مې جړو مې جړل د خپل د هیواد وضعیت د خپل خبرنګارانو وضعیت د خپل رسنې وضعیت نو ډیر پر د غشلم غمګین شلم او بل خطر راځه دا چې نو ځای ته لاړم ګورم چې ملګری مې دي نو دا تاریخ څه پوښې ماته وای د رضا د یو څه خو خیاو تش او خامل وای نه ماته کیږي مال ماته کیږي ما د ازادي رادیو د زهر په خبرونه کاروان په خبرونه کې دا خبره اوریدلې ده چې انسان په یو دود باندې ماته کیږي.
اوس هم څو شپې له اسمت ساروان سره په انلاین نړۍ کې تم کیږو.
ډیجیټل نړۍ ټیکنالوژي او په تیر بیا ډیجیټلی وسایلو د انسانانو ژوند ډیر بدل کړی دی. په ډیرو ځایونو کې له ټولنیزو رسنیو څخه هغه استفاده کیږي چې زموږ په کلیو کې له حجرو او جماعت څخه کیږي. ځینې له دې لارې له یو بل سره د زړه خواله کوي، ځینې په سیاسي، مذهبي، ادبي او نورو ټولنیزو موضوعاتو بحث کوي او ځینې هم خپل نظرونه څرګندوي. له همدې کبله ټولنیزو رسنیو هم یو لړ مقررات او اصول وضع کړي دي. له بل خوا له ټولنیزو او ډیجیټلي وسایلو څخه کار اخیستل ځینې خطرونه لري چې موږ به هڅه وکړو چې په دې نوې لړۍ کې پرې رڼا واچو. پیل په ټولنیزو رسنیو کوو. نن سبا یوازې له فیسبوک څخه په نړۍ کې تر 2 میلیارد ډیر کسان کار اخلي. فیسبوک د مصنوعي ذهانت په مرسته د هغو پیغامونو مخه نیسي چې د دوی له لوري له ټاکل شوی اصول سره سم د نورو کسانو د توهین او د شخصیت د ژوبلولو یا د کرکې د خپرولو لپاره خبري شي. خو ماشين ته ګرانه ده چې د نړۍ په سلګونو ژبو ټول داسې موارد و پیژندل شي. د ټولنیزو رسنیو شرکتونه وایي هغه مطالب لخپلو پانو لري کوي چې د نورو ژوند ته خطر پېښوي یا هغه موضوعات چې چاته پکې خبرداري ورکړې شوی وي یا په دې هدف پاره شوی وي چې د بل چا خپل پټ کړی هغه څه چې بلک میلی بولی. شاید ځینو ته پوښتنه پیدا شي چې د ټولنیزو شبکو لاري په څه ډول څوک د چا ژوند ته خطر پېښولای شي. مثلا یو تن په سیاسي یا نورو دلایلو نه غواړي چې خلک د دې د اوسېدو لزایه یا هغه ځای چې سفر ورته کوي خبر شي. خو یو ملګری په یو ملمستیا کې ویني د هغه لپام او اجازه پرته عکس یا ویډیو اخلي او په ټولنیزو رسنیو کې خبروي. توضیح هم ورته لیکي چې پلانای په پلاني ځای کې. په ځینو مواردو کې له ټولنیزو رسنیو څخه ځینې کسان ناوړه استفاده کوي. مثلا تاسو یو داسې محفل ته بلل کیږئ چې هغه د ټولنې د ډیرو وګړو په باور سم نه دی،
خو تاسو د دوستی یا د دود لمخې د میلم پتوګه حالت تللی یاست. د دې ویډیو یا عکس خپرېدا ممکن ستاسو ټولنیز حیثیت ته زیان پېښ کړي.
زماله خو د وسله پاره هم دومره زماله نور همکارانو سره په نورو خبرونه کوي.